کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمانه به ووزي د پاکستان پارلمان د شنبې په شپه ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالي نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولی دي پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام او وی ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي د حبیبي په خبره د عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپروم ارینا سټډیوم کې پیلیږي د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانېږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربهتوب پیل شوي افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه تمه د وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوي حملې لا هم روانې دي د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام معرفي ته د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې لاختر وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولی او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو
په دې اړه راپور درته خبرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزیل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایې اچونې بهیر پیلوي په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي
دوو بورې واغستله په 2500 نازبره خدای په هغه د یو سلو دېرش تر ډالر وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه او اوس په اته یا اتیا کې ډالر دی اوس بیا په 2500
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي ښاغلي سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپوټونه تایید کړي دي خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري جزئیات په دغه رپورت کې واوري
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره مخاطبین د مخکینی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړی چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کوم چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو، چې په دې عملی اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغري سادات د څرګندونو په خبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمته آسانه ده، هر څوک کولی شي دا اوچ کوئی واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه پاتې څوک مخالفت لاس پورې کوي جګړه تزلخ.
د طالبانو د حکومت ضد د یو نوي حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مود وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای گیری کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د آزادی اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره د خټک سره رای گیری خو بکیږي څوک څوک کاندیدان دي دغه دو ګوندونو نه
ډېر مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې د اغا شابه شریف ته چې د نواز شریف کشر ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی، او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشر او د تحریک انصاف له طرفه په خوانه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
له پارلمان ټولو درېسو 240 څوکۍ نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې 102 رای دی واخلي.
او په یوازې سر باندې شاباس شریف دا رای پوره کولی شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دویم لویه پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي. د سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ورسره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو څو نورې وړې وړې پارټي دي. بیا پکې دوه امینې دي د وزیرستان علي وزیر او محسن داوړ، دا ټول د شابه شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه به پوښتنه مغه خو تازه د خپل ټویټر هغه معرفي هم بدله کړې ده، لیکلي دي چې فارمر یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی ده. هغه څه ویلي دي؟
عمران خان خو لدی وړاندې د خپل پلویانو ته ویلي چې د اتوار په مخام باندې په اسلام آباد کې راغون شي او یک شنبه لوی مظاهری وکړي. نو هم بیګا تیر شپه په اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغون شي او واقعي چې هغه ډیر لوی مظاهری کړي. بل دا ده چې د عمران خان ګوند اوس خپل درې سرګن کړي چې هر کله چې شابه شریف کو وزیر اعظم منتخب شو نو دی به د اسمبلی نه بیا استفاده نیکي.
دا کار څومره ممکنه دا اوسه غیزی بلری څه عواقب بلری داشه؟
ممکنه خدا، زکه چې پرویز خټکم ویلی دي چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر او شیخ رشیدم ویلی دي، دیم وزیر او فواد چودری ویلی. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې د غملګری دي، غی د استفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې په پارلمان کې کړکیچ روان دی. البته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې او په سند او بلوچستان کې څه بریدی؟
بالکل، په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی دا اوس التا یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شابه شریف زوی دی حمزه او د پاکستان تحریک انصاف په خوانه د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. التا دا کړکیچ روان دی اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شوی او د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد اعتماد خو هغه هم نن دازه چدل تراتلم تانو یو شی به مخ کی هغه واپس واخستل شو پسین کی خود پیپلز پارٹی حکومت داسې مشکل کم نه لري په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت نو هغه کم کې دیشي پراتلون کی کیسه مسلې مخ
ته اخر کې یو څه چې عمران خان خو پمدی مظاهرو په لارینو باندې مشهور دی او ترم دې زم چر رسیدلې تقریبا د همدې په زور را ورسید او سی بیا څه ویل دي چې څه بکوي
عمران خان ویل دي او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویل دي چې دی په آرام باندې نه کینی بلکې دی په ټول ملک کې مظاهره کوي او کدا سی او شی نو دی و کی چې مشکلات را ولړول شي
ډیر مننه کوم داوود خټکو د مشال رادیو ایډیټر چې د پاکستان د پارلمان د ننی رایګری په ارتباط او همدارنګ د اړوند نور موضوعګانو په اړه خپل معلومات را سره شریک کړ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د افغانستان لپاره په قطر کې مشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده په دې اړه پام کړئ دغه رپورټ ته
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده نږدې اتم میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کیږي تازه د افغانستان لپاره په قطر کې مشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي په هیګه چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی خو لښ په ګمټول کې پورته د نجونو پر مخ خونځي به کله خلاصيږي خو سهیل شاهین د پښتنې ته تکراری ځواب ویلای دی
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري کله چې امر وشي هغه به هم خلاصيږي
لدی وړاندې د طالبانو د پهنې وزارت هم ویلي لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړی دی خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هیواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې ل خپل مشروع حق محرومي نکړي د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې ځنې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینی زا دوستانه لوبه کړې ده په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی وو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي خو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي
شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کیږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1200 شپږنیو منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حمله لا هم روان دي د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداري ورکړي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته په دې اړه جزئیات احمد تکلوروي
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک خارونو د روسیې د پاوز توغندوی حمله لا هم روان دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسیې ځواکونو څو حمله په شاتمبولي د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکرين کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خبروي نن وویل چې اوکرايني ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسیې د پاوز ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړی دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پاوز لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پاوز د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست ور بشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو لوړې بې شکایت کوي. په دې اړه راپور واورې تر غوړسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مېروي.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنۍ خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عملی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
دوه بورې واخیستل په 2500 نازبرای خدای پاک دی یو سلو دېرش تجي ډالر وخت په ماغه ورځ مانیم په 2500 او اوس په اتاوی او اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500 ولې نو اوس امارت اسلامي دی موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوي چې د توکو بیا له کنټرول کړي.
پریدا چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبره برابر شي باید موږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد خار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په اومده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. څه ادم د ملک څه خراب دی عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخي دا ټول عوام خلک
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداری کوله نن 1000 روپۍ دکانداری نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې خاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په دې ولایت کې 50% تولیدي کارخونې کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونې تړل شوې دي. ښاغلی قلندری وایي د کارخونو خوراکي توکي پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندری د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار قم وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقانه او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک تر غولو او جغلا چونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت وایان مولا حمید الله مسپانه نازدي رادیو ته وویل دا سړک د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د ټولګټ ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ډېر ترانسپورتستون زحل شي او دا هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ازینو بهرنۍ اثر وبیا. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او نوی پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او تلې رښت پوله، یو انګلیسي پاوند او سولډیر لس افغانۍ او یو واتی پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او تاتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او درش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غږیدلې و او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وزنی روختون د امکاناتو او ستونزو حل درکړو خو لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رائے اچونې لپاره عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلبي صلاحيت کړ ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته پکتو پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې لګي نیوکې کولې د مطلب په دوام کې راغلي دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوخوالي سره مخامخ دی د ګارډین په لیکنه اوس په قطر تر ډیره د افغانستان بهرنۍ شریک وي او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوای وو او نشټون به د افغانستان پر روان وضعیت بی اغیز نه وي زین بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکي د هغه هواد پاوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي زینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان په هنتون به یو شمیر افغان پناهغښتون کوته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي ویل شوی چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 25 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان په هنتون په محوطه کې مشتدل پایل کړي په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي د په هنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې په ناغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوېستل لږونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا شپېته کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي نور زموږ د سیمه ییز خبريال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو روجایو او نور برخو کې ستونزې لري دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي د معتادین روغتون سرطبيب ډاکټر حمید الله آزادای رادیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران نرسان فارماسیستان روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوختي
جدي ستونزې دي د غذایی مواد جدي ستونزې د همدار کم د درملو جدي ستونزې او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتاسي دغه ستونزې د کمنجمنت په خاطر د وتکو نشتون دی د جدولې جګوالې دی ترڅو چې هغه موږ د خدمات لاک شي نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې باندې کته سم
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونه کې خواله راغلی دی صدیق یو هنرمند دی چې لنګدی یو کال راهیسی نشو ته مخه کړی او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د معتاد کېدو سبب شول
پریشان وي زړای خپاوي نه سړای فروغ د شی بیا یو مرګل سره کې سنگراټ وڅ کې سیګریټ نه بیا 400 ته شي خبره 400 نه د غریب سي چی سړای شیشې ته سي یې نه باس روغلل مونږ دیلی ډاکټرونو صاحبونو ته روغلل بس تدوی مونږ خاګي
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روږ دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستر شوی. خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کړي.
صحیح وم کور مې کړای شول خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله او اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسیغې خلکو نه نفرت کوي. یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور ده ترسو کاروبار ته پیدو کې چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کې بادرومې ته نه خلی کورنۍ ته په کور ده چې ترسو هغه معتدین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي یو سالم مصروفیت ته پیدا کړي تر څو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کړي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تېرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له آمر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د بهر نایي کې دوه ویشت نایي، د بهر نایي کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی، د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې دا بعد په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامی کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې، ګران یې خرڅول چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کېږي؟
په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایت او خامخا کېږي چې هر رقم د ټیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی. زموږ خامخا شکایتونه به کېږي، دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو سرغړونو له کبله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موټ کړي مو دي، امو جریمه کړي دي، او کچېري یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي، دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو آمر نعمت الله بارکزی. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنوزلتین نایب الدین تایز سره په تماس کې یم. افغانستان کې چې کومې سوداګانې دي، یو شی به په زر خرڅېږي، دا هغه شی اوس په 2000 خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په 5000 باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دوکانانو دا پیغام د ازادۍ راډیو تقریباً خدای دې زما د پیغام نه شروع کړي. دا کومې مرستې چې کېږي د نړیوال چې کومې مرستې کوي، دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي، دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي، او دغه کارټونه چې دي دا وایي د ونډلو په حساب باندې دي پوه شي، او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي. په درې او په څلورو چې زه تقسیم کوم نو په دې باندې به څه شی اوس نه زما کار روان شي او نه د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خبريږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف هم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مخته کړی. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي په دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه ته خره غلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبې تمات شو. لدی بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پایته نه دی رسیدلی او خای د بل حکومت تر واکمنۍ دوه پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پایته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه یې د مسلم لیگ او پیپل ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونه میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له مارچ صاحب سره لومړی پیلومه. مارچ صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري زیات تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
مننه. زه تاسو ته ګدان ملمت تاسو ته تخنیکي همکاران ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوي مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي او همداسې دغه نوی رهبري چې طالبان د پاکستان منځته راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخ ته وړلو به په کوم ډول مندي صرف په دې کچه به په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري. دغه پاکستان پالیسی جوړونکي کسان چلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی ته ډیر بریده پوری هلته ډیر زیات رول لري په بهرنی پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان په دې مسایلو کې. او په عمومي کچه څنګه وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه و، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمه نړۍ هیوادونه اکثریت دي لکه خصوصا لکه پاکستان افغانستان دا تحت کنټرول د غرب دي. غرب هیوادونه دلته معمولا برخلیک ټاکي، لوی فیصلو کې دوی اقدامات کی اتا ہدایت نہ ورکی مبینان خصوصاً بیا پاکستان سے دے غرب دخوانہ د خپل اهداف د خپل موخه د پاره د مجری هواد په توګه جوړ شوی ده. هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلن نسی کولای او په خپل ډول مند روان وو. بالکل دا به کېدای سي مثلا پنجابیان هوښیار دي، خپلو ګټو ته ژمن دي، معمولا په لویو لویو بحرانو کې د نړۍ او د سیمې د خپل هیواد په ګټه مند کار کوي، خپل وګړو ته ژمن کسان دي. وایم چې سب سے پہلا پاکستان دوی ته هر څه نه د پاکستان ګټې مهمې دي. یا په عمیاتو وظیفه چې لري مثلا یا پروګرام چې مختبی دوی خپلو ګټو ته پام کوي. په هغه صورت کې که افغانستان د بربادۍ او د لاس وهنو یا د بدبختۍ سبب هم د دوی د ګټو ګرځي، بیا دوی نه درېغ نه کوي.
مننه اشفته صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې مارش صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوز جوړوي، نو په غالب ګمان له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به هم د پوز په لاس کې وي، نو په دې ترتیب سره د پوز په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
اول سر کې سلامونه تاسو ته محترم مارش صاحب او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هر مرو دا کېدونکي دي دا چې د دې حالت څخه د پوز رول لا پسې زیاتېږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننۍ چارو باندې متاسفانه منفي اغیز هم لري. ځکه چې یو خو د ایس آی لاس مخنه ده، بل دا چې دا فنډامنټالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري او دیوبند د آی ایس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي له لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې د تیر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي په افغانستان کې خپل اغېزه درلودلی شي.
ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه 1500 کلونو کې له د پاکستان له پاوت سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره د پاکستان؟
پاوز په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم د تیوریک لحاظ رول لوبوي، مګر په پالیسي بهرنۍ پالیسي کې د پاوز او په خاصه توګه ایس آی ډېر عمده او اساسي نقش لري.
یعنی د پاکستان مذهبي ګوندونه خیې تاسو چې له ای ایس آی سره په اړیکو کې دي؟
مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظه دیوبند مربوط دي، مگر مستقیما د دوی رهبری تر د ای ایس آی په لاس کې دي. یعنی پوز او ای ایس آی په کې ډیر اساسي رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تیر تنظیمونه او موجوده طالبان و تحریک متاسفانه د پاوز او ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشفته صاحب. مارج صاحب، څه فکر کوئ تاسو په تېر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت له دې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازي توپ خبرې کوي، فکر کوئ چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که به بیا هم عمران او به راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
نو کچېرې دلته رهبری دي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي، دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجری هیواد د غرب نړۍ ده، او غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخې ته بوزي. نو بینان دوی د خپلو وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړی ده دا چارې مخې ته بیایي، خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکی اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشخیصاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، غوی هر پوځي یو سیاستمدار هم ده. وی تقریبا تدیر بری پوری راضی پنګل سانکل تز دکړی کئ دا جوته دا خره خبر دا ټول په دې باندې پی ک په خوانی تنظیمی مجاهدین او جادی ډلې وی او اسنی طالبانو دی ټول پاکستان کې روتل سوی دی د پاکستان په ملاتړ او د خپل په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن سوی دی اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دی د ځینې مجبوریتونو هم اطاعت دوی تکي او داسې پخوانه دغوی په ملاتړ باندې ته واک ته رسېدلی دي خامخا هغوی سره اړیکې لري نو بیا تاکید په دې باندې کوم څه د نورو هیوادو بهرنۍ پالیسي لکه موږ دننه د سی آی ایچ پالیسي نه لري او یا دا د څه د وطن یو څه څه مخې ته راځي هغه مخې ته وړي نه هغوی مخې له مخې پالیسیانې جوړې کړي دي پروګرامونه جوړ کړي دي هر هیواد پاکلمن دي هغوی پوهېږي چې هغوی څه وکړي هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي پوز او آی اس آی لبنان پرې کوم ترین نه راځي افغانستان په چار کې د افغانستان بدبختی همیشه پاکستان غوښته ده د افغانستان کې ثبات وګړي په خپل ګټ نه بوله ک نورې وادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي دوی کورنی امنیت به خطر نه پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې دوی ګټي دي که چیرته مضبوط قوي حاکم نظام من سراسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره ترټکه مارګلې پورې داوا کوي دوم پښتانه چې او بلوچستان په پاکستان کې دی دوی بیا فرقیس دماغ خپل ذاتی وطن حکومت جوړ سره د بیا غوی د پنجابیانو د ظلمونو او حالات چوینه بیا غوی نه تات نه کې مختر اړي نو بنا دلته همیشه بې ثبات هوا د بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مختر دي دوی په وړیا توګه چاتراس قانون مادن نه د کونړ نو سندونه
په دې باندې خبرې کوو دا اقتصادي مسایل باندې هم زه مارش سره وړاندې غواړم خبرې در سره وکم خو لتاس نه غواړم یو بل پښتنه وکوم چې د پاکستان بے ثباتی البته ک دوام وکړي د پاکستان سیاسي بے ثباتی دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یان لا افغانستان او ورهاخوا د سیمې په کچا څه اغیز ولري
په صورت مده پاکستانیان پنجابیان ما وخت مولې صدې خپل ګټو تخپل ملي مسایل او ترجمن کسان دي او خار کسان دي دوی اوس وخت به ثباتي تر ډیر حد پورې نه پیدا دي ورځ خبر ده اته هفته تر ډیر نه زی معمولا یو څو وخت دا کار کوي دا چې پاکستان د سیاسي لحاظ یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې اوس د چین سره اړیکې جوړې کړې وي یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وي یو 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 ډول یو تهدید ورته ورکړ چې مثلا د امریکا وغوښتل چې دوی فشار لاندې راولې کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وه او لږ تهدید په ډول کې مارم بیا هم پوځیان هوښیار وو
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان کې بے ثباتی نه راځي یعنی دا احتمال ردوي
په هیڅ صورت باندې خو نه غواړي چې مثلا خلک هوښیار خلک د خپل پنجابیانو سندیان پښتانه او بلوچستان ته مهار کړی دي
یعنی یو خو ناامنی او امنیتی بے ثباتی ده او یو سیاسي بے ثباتی ده سیاسي بے ثباتی هم پر سیمه اغیز نه لري تاسو په نظر
په صورت باندې لري یو وخت چې په پاکستان کې په چیرته ومه زه والته ډیپلوماتم تیر سوم بیا ما یو پوښتنه هغه وخت چې پروز مشرف د الوتکې په هوا کې نو شری بند کړو وخت چې هغه وزن چې بیا هغه مسکه تر کوس مونږ فکر کاوه چې ودا وغا چاخل د نو شریف نه مارم کله چې هم کته چې هغه غرض یو نه کړو جنرال ما پوښتنه وکړم د ته سزا نه ورکیا هغه نه کې وانه موږ سیاسون ته سزا نه ورکو او نه وزن دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا په کاری کې د پاکستان په سیاسي چارو کې نه دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي د مسلې ته پام کوي خامخا چې کله وګوري چې د اقتصاد ته سیاست ته یو ته یو تشنج منسرازي بیا فورا سره کینی فیصله کوي جوړه فیصله بیا څوکي پوزیان کوي پوزیان بیا په زور باندې برته بهاره ایدا مسله
مننه اشرف تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بے ثباتی یا ل امنیتی نظر به ثباتی منتفیده نشراتلای کراتلای شستاسو په نظر اثرات به اغیز به پر سیمه چوی
یو څه به ثباتی هم د اوس رامسته شوی مګر دا به ډیر دوام ونه کی دغه جنه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې البته بیا هم په اردو کې او په ایس ای کې رول لوبوي وو چې سیاستمداران دي او د پاکستان دغه ته خاطره دیر و دغه مسایل ته لمن نه وای زه فکر کوم ژربه تو کنټرول باندې راسي او دا چې خلک په تور د مثال په د روسي دوه ورځو کې د په خاصه توګه په دوه شپو کې د عمران خان پلویان دي دوی کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاس ته علاقه دوی غوښتل چې دا کار وسی کنه نو خلک پکې رښتیاګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتلل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایسای لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران نه دي د پاکستان د منافع او د خاطره دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کی تر کنټرول لاندې راولي او بدیر لمن ورته ونه وهي او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیز لري یقینا ته به هم د موجوده سرپرست حکومت اړیکو دوی سره دي چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس ندي یو خو ډیر ورسره نږدې دي بل خو هم د سینه دي چې ډیر بل لري مګر یو څه توپیر پکې شته دي زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ د افغانستان کې د سرپرست حکومت شېم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري نو باندې چې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبي او سبدیر هغه ځوونی کې مګر دا چې وګوي وګوري چې یو لور مطالب ته نور هم پچی چټک کې درنه په باندې ساتي دا به نږدې ورځو کې معلوم شي
او شفته تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پاوځیانو د سیاسيونو مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملت پال پښتانه دي دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به پراس کیوي یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلې دي د افغانستان له جریاناتو سره د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا په سیاست دي ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنې درلودل او دوی سره په نږدې په تماس کې وو د دې مورد سره ډیر ځان ته خپل ګوند ته ګټه پورته کول دا چې تغیرات راسي او د عمران خان په نشټون کې یقینا د دوی لپاره یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پاتې دي او منفي اغیز به پر دې باندې وکړي
په کوم دلایلو یعنی څه ډول منفي اغیز
یعنی دوی کله چې مستقیمه د پاکستان سره اعظم سره راوبه درلودل دوی ته د امکاناتو ته برابر شوی وو د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې دا چې عمران خان روس د دې نه په پاکستان کې اساسي نقش ونلري نو د دې ځای و دغه نیسی آی اس آی او پوز او آی اس آی د عمران خان پالیسی او دغه ګوند پالیسی باندې لري نو د دې خاطر وي ته محدودیتونه لا پسې زیات شي او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامي څخه یو وانه شي څه استفاده کول او غتی پروتوکول دا به په څه محدود شي ځکه چې دا د پاکستان په نفع نه مو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډیر دی مګر د عملی لحاظ متاسفانه خو بیا هم ژوند دي د پاکستان په ګټه د خاطر نه د افغانستان په خاطر دی خاطر په کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډیر لا پسې ضعیف شي
مننه مارچ صاحب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي به څه ډول تاسو ته ښکاري یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره د په د نویو تحولاتو کې
ګوره دغه پی ټی ایم یا ګوندونه چې پار هواد کی یا خامخه بهرنی یملاتړ هم لري پی ټی ایم دی چې ملاتړ لري هندستان سره دومره مرسته ونه کړل مثلا چې پکارو باید کړی وای بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای ځکه افغانستان ادا کې تر اټک پورې د ما یا مرګري پر د ما خپل خاور ده او پښتانه د ما دی د ما وران دي مره په صورت باندې څهونه سکرلای بل خبر راځي چې د خبرې سم سفاری احتیاط ملت ته وکړو یو چې پاکستان کې هر ګوند او هر سیاسي یا پوزي او بخره غوړم سیاسي یا مذهبي ډله سره پورته کوي خامخا ISI اوغه کې اثرات لري په نفوس پکې کوي او کنټرول یې پر صورت باندې کې په خواني دي کې اوسنی دي کې نه راپورته کیږي او که بیا کوم او بغاوت کې سرغړونه نه کوي خو د موږ له دې پیچم ټول رهبران هم مشرانو یې ورزدان ته ولېګل نو په دې باندې اسنه جوړ کړه به د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم په کار باندې وایم چې په ISI په رهبری د افغانستان کې دا اوس طالبان دي هم دوی خپل کسان لري خپل کسان ځپځا کړی دي طالبان ټول د مکمل د سندې ځکه ستاسو پاکستان ستاسو سپیشلی کسان ستاسو مسره به یو تجربه کسان ستاسو خو په څنګه کې د سندې له هم څه نه تنه ایسایته نورو بهرنی استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي او وایي کنه ولې دي که چې تا پاک سپیشلی طالبان وکړي سي وطن باندې طالبان وکړي استخبارات فال کوي دوی پرګوت کیو د قانون منګول ته اوس پر د واخه خبري کني دغه چلوې کاله پر خبري د افغانستان کې د ایسای ګډاګان متاسفانه کار کوي فعال دي خصوصا د مجاهدینو طالبان په وخت کې نو بنان دلته کوم ستونزه یا کوم مشکل یا کوم خطر د افغانستان خوانه پاکستان ته په صورت باندې جنس جوړېدل او وی هم دغه مسله ته ډېر بي د پوره کنټرول وایسي مهارولایسي کومه غنډه کیانه نه دنه په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په افغانستان کې هیڅ حرکت نه سکه ترڅو د خپل استقلالات له ISI په ځان ول نه ده
مننه په څو لاندو دقیقو کې چې پاتې دي زغورم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم د زمونږ د شنن کو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بل د کډوالو مسله ده اشفته صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په تر مور کې هیڅ د باور وړ نه دي چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د وی تر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکي کې او وی بیا خپل ګټه ژوند دي مګر په دا شرط چې افغانستان لپاره او وی اصلا دا انساني اجمنه مدینه در کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅه یو تدوین شوی اقتصادي پالیسی خصوصا په روسي کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کم څه وي ته وړاندیزونه کې چې وړاندیزونه نه ني نو هغه تمن سوره چې دمخه په تور د مثال یو قرارداد چې دی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمن ترانزیت به سن اوس یو کار پوری آزاد دي کدا سی وسی تاسو به ګورئ چې افغانستان 15 میلیون کسان دي اولت څنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 2.5 میلیون کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د اوی ترانسپورت او ترانزیت آزاد شي رښتیا ګورنه په افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د اوی موټران اکثرا یا کاملا د غری راسل اخوات دي د فرمان یا جلو مشترنګي نو د تاسو به ګورئ چې د افغانستان په ترافیک کې منفي بدلون رامنځته کیدای شي په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید حتمی برنامه ولري
اشفته صاحب دا خو د تیرو کلونو اړوند مسایل هم دي زغړم دره تو وای چې دغه قرارداد ترانزیتی قرارداد چې تاسو یادونه کوي البته لاند ک جواب راکړي دا خو د پاکستان له پخوانی حکومت سره شوی وو یعنی له پاو سره نه وشوي دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ ل راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
نه دا دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی دریو دې د مخه نشر شوی وو دا بیرته سرطان جن شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظه د په اخر د کال کې دا ورسر اندي وسنجي او نور جزئیات به راوړان دي کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظه دا د غالیو په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوی و چې نتیجې ته نه دي رسیدلي د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره مال تجارت او پاکستان ته زی په دغه مورد کې خبرې سره شروع شوی مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه به مي او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوي کړی چې سرحد رسیږي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي. دغه موارد امدا اوس روان دي. زه امیدوارم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړی دغه موضوع تر کنټرول لاندې راشي.
ډیره مننه. تاسو مارچ سه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلان راته وایي اصلتفن
ګوره. د اقتصادي اړیکو مبنند هیوادو د ګټ خپل ملي ګټ پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره پالیسی او پروژه جوړي او پروګرام ته جوړي. افغانستان په دې اقتصادي پروګرام لري او بل خوا ته چورته ګورو پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی.
یعنی څه باید وکړي چې دغه سی یو هغه پالیسی چې تاسو وایي جوړی کی طالبان
یو پروګرام یو پالیسی به داسې جوړ کړي چې کوم تړون یو څه له پاکستان سره کې به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه شوی او افغانستان ټول متکی پر پاکستان او پاکستان څخه غواړي په خپل ګټ مړ ټول تجارتي سوداګري چارې کې. دا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزی آسیا ته نورمال ډول باندې دی. افغانستان کله سره غواړي سره نه غواړي مثلا ترانزیت د مال تجارت په بندر کې درې باندې بوبار لاوتی تاودم کې سره تړون سره کې باندې د تفاوتي بدلت سرګندګي ځکه پیږي چې افغانستان دا واکو اختیار نه لري پاکستان مقابل کې څه دري خپل حق دفاع کوي په خواشنۍ سره. دا اوس کارونه په جوړ ځای کې دا کله سره چې افغانستان استقلالیت مطلق وانخلي د ګډایي او جاسوسان د پاکستان بهر نه کې ولر نه کې او له پاکستان دا وسنه رهبر خپل کورونه راونه باسي نو مجبوریت ځان خلاص نه کې نو دا بدبختي دوام.
مننه. وخت مو ډیر کم پاتې دی. یو بل پوښتنه هم له تاسو کوم مارچ صاحب د کډوالو په باب لطفاً راته وایاست چې د موږ د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپل ګټه باندې استعمال کړی دي. کشیر ته اوسېږي هم له نړیوال نه په دې عقله پیسې اخلي له یونیسف نه دوی پیسې اخسي ملګر مترسي غم نه کوي. نو بنا نه افغانستان خو نسي کولی مثلا په فري حالت کې کډوال ته زمینه مساعد د کیس د کار د تعلیم د معیشت د ځوان څه هغوی بېرته راوسي خپل وطن ته. نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصول مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی دی ادامه ورکوي. کوم تغییر پرې کې ناراضي کوي رهبری تغییر کوي کنه کوي دوی هغه یو پروګرام مختزي بیا تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي. هغه پالیسی پروګرام سه جوړ شوی دی پوزیان امریکایي امریکایي کوملکی دار راځي او قضا کته پورته کې کوم مشکل پکې نه سي.
مننه. او اشفته صاحب له تاسو نه هم دا ورستې پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلې؟
دا متاسفانه لا مخ په خراب دی ځکه چې د موجوده سرپرست حکومت د نه برنامه درلودو سره یو تعداد زیات افغانان ورسره بلې کډوال کیږي په پاکستان کې. او ولته همدا اوس یو کور چې سره وغواړي چې پرانیسي دا امکان بالکل نشته دی او پاکستانیت ډیر پرلاسي شوی دی. نور هم او د اقتصادي لحاظ د سیاسي لحاظ هر څه دوی پلاس کړي او د افغانستان د خوانه هیڅ توجه ورته نه کیږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بیچاره حالت د افغانانو او په خاص توګه په ایران کې. او مګر سرپرست حکومت هیڅ کوم برنامه ورته نظر نه لري، حتی یو اعلامیه مخبرولې نه سي، حتی یو خواهش هم کولې نه سي، ځکه چې دوی هیڅ برنامه نه لري او دې هغه تر هغه ځلان دي او نه غواړي چې کم د پوز مشر یا د ایس ای مشر د دوی څخه خدای نه کړ دا خپنه سي. دوی د افغانستان د پاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منتي غیږي بدیر شي او د افغانانو د سوزي به را هم زیات شي.
تر زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستيال ویان ته چې ازادي رادیو بلنه ورکړې و په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریض دفاع کړی وای. په هر صورت زمونږ د 25 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره و. لخپلو میلمنو بخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د دریم خدمي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤل میرویس اشفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.